السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر 23 ده. ملیا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې پاړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې، په جنوبی وزیرستان کې په یوې بمی چاودنه کې د یو ځایي مشر په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور ژوبل دي. په شمالي او جنوبی وزیرستان کې پر امنیتي عسکرو په وسلوالو بریدونو کې څلور پوځیان وژل شوي او تمه ده د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند وروستو دواړو خواو ته یرغمل شوي تنان خوشي کړی شي. د خبرونو تفصیل، د کوز جنوبی وزیرستان پولیس او خفیه ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د اعظم ورسک د ژغونډې په کلی کې یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو ځای مشر ملک اسلم نور په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د واڼې د پولیس ثانې مشر الله نواز وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې ملک اسلم نور د خپل زوی سره یو دکان ته ورغلی و چې هلته پرې بمی چاودنه شوې چې پکې ملک اسلم نور د زوی او دکاندار وژل شوي دي. د ځایي خلکو تر مخه نوموړی د سیمې یو ځای مشر د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تل خپل غږ پورته کړی وو، پر هغه د برید سیمواري چا نه ده منلی. بلخوا د بره جنوبی وزیرستان سره روغه سیمه کې پر پوځي پوستې د وسوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي او څلور ژوبل دي. د سیمې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو پر پوځي پوسته برید کړی چې وروسته د دواړو خواو ترمنځ انښته پیل شوي چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. مشال ریډیو ته په لیږلي یو بیان کې تحریک طالبان پاکستان د سره روغې پر پوځي پوسته د حملې سیمواری منلی ده. د خیبر ضلع د پولیسو بیان زهیر اپریدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه د جمرود په لالا کنډا او چک پوسته وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس پایي تر ژوبل کېدو وروسته په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ساور کړی. پولیس چارواکي وایي پېښه هغه مهال د علي مسجد تاڼې په حدودو کې رامنځته شوه چې کله تیره شپه پر یوې چک پوستې وسلوالو برید وکړ، هلته یې په ډیوټۍ ولاړ پولیسو ډزې پیل کړې. د چارواکو تر مخه وسلوال د پېښو وروسته تښتېدلي او دوی په سیمه کې د لټون عمل یاد اپیل کړی دی. اخوا د پوسته اماریکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د پوست په یو گاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دغه اړه سن دي ویلي. د سیم صوبې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي نن د نومبر په 23 په خپل یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ادارو په مرسته یې د کراچۍ ښار په سایټ ایریا کې د عملیاتو پر مهال د غیر قانونه ګرځول شوې لشکري جنګوي ډلې څلور وسلوال نیولې دي. د بیان له مخې د دغو مبینه وسلوالو سره ټوپک او دوه تمانچې او مرمۍ هم نیول شوي دي. بلخوا تر اوسه لشکري جنګوي په دغه اړه سن دي ویلي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د صحت محکمې د پروجیکټ کارکونکو وایي د تیرو شپاړه سمیاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دوی د تیرو څو ورځو راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړي او غوښتنه کوي چې زر تر زره دې ورته تنخواګانې ورکړي شي. د احتجاج یو ګډونوال فرید الله د نومبر پر 23 مشال ریډیو ته وایي د تیرو شپاړه سمیاشتو تنخوا ورته نه ده ورکړل شوې.
تین چار ہزار نا ابو امپلائر ہوئی بقایا کم ڈپارٹمنٹ دی در ٹول ریگولر شوی دی او زمون ہیلتھ والا تقریباً 1500 نا ابو کسان اگے تا ایسا پھر نہ ریگولر آرڈر ملاو شوی دی 15-16 مہینے تنخواہ گانے یا ندی ورتا ملاو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر معراج وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې پر دغه مسلې کار پیل کړي او تمه لري چې زر تر زره یې هوار کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین د نومبر په 23 مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان له افغان ډرایورانو نه ویزه غواړي، خو په کابل سفارت کې ورته د ویزې لګولو ځان له سهولت نه ورکوي. دا له هغې وروسته دا چې د نومبر پر 23 په تورخم د کسټم چارواکو ویلي وو چې ویزې او پاسپورټ نه لرونکو افغان ډرایورانو ته اجازه نشته چې پر دغه لاره مال وړونکي ګاډي پاکستان ته واړوي. شاهد حسین دا هم وویل وویل حکومت باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اسانولو لپاره ډرایورانو ته زر ویزې ورکړي او یادې ورته کمپیوټرایز کارډونه جاري کړي چې دغه مسله هواره شي. او بل خبر دا چې د اسرائیل د قومي امنیت سلاحکار پرون د نومبر پر 2 ویلي چې د دوی او حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوي ترمنځ د عارضي اوربند له وجې د یرغمل شوو تنانو خوشې کېدل د نومبر له 24 نه وړاندې نشي کېدی. دا له هغې وروسته ده چې اسرائیل او حماس په غزه کې د 4 ورځو پر اوربند رضا شوي دي. پر دغه مهال به غزه ته د مرستو رسول او د 500 اسرائیلي یرغمل شوو د خوشې کولو په بدل کې په اسرائیل کې بندي 1.5 فلسطینیان خوشې کولی شي. د دغه تړون د پیل وخت او د یرغمل شوو تنانو خوشې کول لا هم په رسمي توګه نه دي اعلان شوي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې په جنوبی وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د زورولو او د پیسو اخستو په تور د 3 پولیسانو پر ضد مقدمه درج شوی. یو افغان کډوال وایي
د پولیس ته طرف نه ډېر ناروا سلوک شروع دی چې سار هغه د کورونا راوځي دوی خپل کاروبار ته درومي په مختلف ځایونو کې پولیس ول ورته ولاړ وي دوی رانیسي.
پاکستانی سوداګر وای په تورخم د مختلفو سختو له وجې اوس ورته افغان سوداګر په زیاته شمیره کې ناراضي.
ویران غول ډیره په اسانه باندې ویزم ورکا سہولتونه ورکا دي د وجې زمنګ نه او 100% تجاران چی کنه دا پاکستان په ځای د ایران منډیو تر سیدلی.
اروپای کمیشن ویلی پاکستان د جی ایس پی پلس په نوم د ځانګړي کاروباري حیثیت نه ګټه پورته کوي خو خپل ژمنې نه پوره کوي.
د لاسلیک کول چې وو دا سیویلین زموږ چې کوم حکومتونه وو دغې په اختیار کې وو او شاید بیا چې د دې عملي کولو ولا کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نه ښودلی شو.
نور رپورټونه هم لرو راسره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان د کوزی ضلع پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې 13 ورځ د اعظم ورسک په ژغونډۍ سیمه کې په یو دکان کې بمی چاودنه شوې چې پکې د سیمې یو ځایي مشر ملک اسلم نور په ګډون 3 کسان وژل شوي دي او 4 نور ژوبل دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا د بره جنوبی وزیرستان په سره روغه سیمه کې پرون ماښام پر پوځي پوستې د وسلوالو په حمله کې 2 امنیتي سرتېري وژل شوي او 4 ژوبل دي. د پیښې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل له اشتیاق مسید نورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 15 په 13 ورځ مزدګار مال 15 بجې د ژا غونډۍ سیمه کښې بامی چاودنې په نتیجه کښې د ضلع خیل قوم یو مشر ملک اسلم نور سره 3 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. او د سویلی وزیرستان اپر ضلع سره روغه سیمه کښې په پوځي پوسټ باندې د وسلاولو برید کښې 2 پوځي سرتیری وجل شوی او 4 نور ژوبل شوی دی. په اعظم ورسک سیمه کښې د بامی چاودنې په باره کښې د وانا سیټي توڼې تانېدور الله نواز وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د عوامی نیشنل ګوند یو مشر ایاز وزیر ملک اسلم نور بنې بامی برید په باره کښې ویایي.
په بل لوري د سویلی وزیرستان اپر ضلع
بلاک شه د خوفیا ادارې و چارواکي د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلې دي چې د پینزم په 13 ورځ ماشوم مال شپږ بجې نه پیژندلې وسلاولې په سراروغه سیمه کې په پوځي پوسټ برید کړای دی او د ډازونو بدلون په نتیجه کې شه دوا پوځي سرتیری وجل شوی او سالور نور جوبل شوی دی. د اعظم ورسک سیمه د جا غونډې کې د ملک اسلم نور د وجلې ذمہوري لري تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو او په سراروغه سیمه کې په پاکستانی پوځي پوسټ باندې د برید او د دوی پوځي سرتیرو د وجلې ذمہوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولاژلې و بیان کې منلې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په پنځو بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې د مختلفو پروژو کارکونکو د خپلو نوکرو د مستقل کېدو غوښتنه کوي. د دې 1300 راهیسي د میرامشاه صحت محکمې مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې او وایي د 1300 میاشتو تنخواګانې بندې دي. د دغو احتجاجکونکو وینا ده چې په 2021 کال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی صوبایي حکومت د دې د نوکرو د مستقل کولو په اړه یو قانون جوړ کړی خو تر اوسه په هغه عمل نه دی شوی. په قبایلي ضلعو کې د صحت په محکمه کې ولسوا داسې کسان دي چې لکلونو راهیسې په بیلابیلو پروژو کې کار کوي. بلخوا د سیمې د صحت چارواکي وایي چې دغه مسله اړوندو چارواکو ته رسولې ده او هڅه ده چې ذریعه هواره کړي. تفصیل له عمر وزیر نه.
په میرامشاه کې د صحت محکمې پروجیکټ کارکونکي د 1300 ورځو نه په احتجاج ناست دي. دوی وایي چې د 14 میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. احتجاج کوونکی وایي چې 13 صوبایي حکومت کې دسمبر په 1 کال 2021 کې د قبایلي زیلو پراجیکټ ملازمینو بیل پاس کېدو او 14 جنوري کال 2022 کې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا دستخط کېدو پس د ټولو محکمو پراجیکټونو کارکونکي مستقل شول. خو د قبایلي زیلو صحت محکمو سده پاسه 1100 ملازمینو کې یوازې 200 مستقل شوي نور پاتې دي او ورته تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوې. د صحت محکمې مخې ته په احتجاج ناس کارکونکي وایي چې خپلې ډیوټۍ هم کړي خو تنخواګانې یې ځنډول شوې تر څو یې چې ستونزه حل نه وي په احتجاج به ناست وي. د احتجاج یو ګډونوال فرید الله وایي چې 2014 کال کې صحت محکمې ADP پراجیکټ کې برتی شوې. د صوبایي حکومت لخوا بیل پاس کېدو پس ټول کارکونکي ریګولر یعنی مستقل شول خو دوی ته د کار کولو د 14 میاشتو تنخواګانې هم نه دي میلاو شوې.
پریویس ګورنمنټ وو هغه په 31 دسمبر 2021 کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه د آل فاټا پراجیکټ امپلوئر ریګولایزیشن په نام باندې یو بیل پاس کړو. 2022 کې گورنر صاحب سائن کړو باقاعده یو قانون جوړ شو. مختلف پراجیکټونه وی د لایسټاک والا، پینډی والا، اگریکلچر والا، سپورٹس والا، ٹیکنیکل ایجوکیشن والا، 3-4 ہزار ابو امپلائر وی باقاعده کم ڈپارٹمنٹ دی ڈٹول ریگولر شوی دی او زمون ہیلتھ والا تقریبا 1500 نائبو کسان اگے تا اے سپیر نہ ریگولر آرڈر ملاو شوی دی 15-16 مہینے تنخواہ گان یا ندی ورتا ملاو.
د صحت محکمہ یو بل کار کون کے محمد ادریس وای چکا نوٹیفیکیشن ور تجاری نہ شو نو خیبر پښتونخوا صحت محکمه سیکرټر دفتر مخې ته به د ټولو قبایلي ضلعو کارکونکو کې احتجاج پیلوي. د صحت محکمه کارکونکو دغه احتجاج په اړه مو چې د شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر میراج وزیر نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو قبایلي ضلعو صحت محکمو له مشرانو سره یې خبرې شوې. دوی د یادو کارکونکو کیس متعلقه محکمه ته استولې صوبائی حکومت به د قانون سره سم د دوی د ریګولر یا مستقل کېدو او د تنخواګانو فیصله کړي تما کړي چې ورته سلاره وباسي. احتجاج کوونکي وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې د صحت محکمې څه د پاسه اوولس سوه کارکوونکي په احتجاج دي. که غوښتنه یې پوره نه شوې نو خپل احتجاج به نور وغځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرے، ٹوکے، شیرونا او خیستہ خبرے مونږ ته پریک دے.
د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو مشال ریډیو خبرونې تعقیبولی شئ. ورزو کراچۍ تلته د افغان کډوالو زورولو او داغونه د پیسو اخستو په تور د دریو پولیس پایانو پر ضد مقدمه درج کړل شوې ده او نیول شوې دي. د پولیسو په خبره د افغان کډوالو زورولو او پیسو اخستو په تور یې د سهراب ګوټ سیمې پولیس پایان نیولي او یو سب انسپکټر تښتېدلی دی. په کراچۍ کې د غلا په یو بل پیښه کې یو پولیس افسر معطل کړل شوی دی او یو ډی ایس پی افسر نیول شوی دی. په کراچۍ کې په دې وروستو کلونو کې د غلاګانو په زور د موبایلونو د خستو پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علی راکوي.
د کراچۍ پولیسو په ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی، منلی چې د ښار د ختیځې سیمې پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان علی بهادر د غیر ملکیانو زورولو د پیښې نوټس اخیستې. د سب انسپکټر او دریو پولیسو سپایانو پر زدی سایډ سپر هایوې تانه کې مقدمه درج کړي او نیولې دي. د پولیسو په وینا د افغان کډوالو زورولو په توری پولیس پایان دیدار، الله بخش او انور نیولې شوې دي او یو سب انسپکټر تښتېدلې دي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې میشت افغان کډوال لال محمد بیا د نومبر په 28 مشال لیډیو ته ویلي، په سوراب ګوټ او خوشا سیمو کې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال تنګوي او پیسې ترې اخلي.
په کراچۍ کې لکه تاسو ته معلومه ده د ډیر وخت نه د افغان سټیزن چې کوم دلته میشته دي په کراچۍ کې، افغان کیمپ کې او پسې سوراپوډ آس پاس علاقو کې یا کراچۍ مختلفو علاقو کې، نو د دې سره د پولیس د طرف نه ډیر ناروا سلوک شروع دی چې سار هغه د کورونا راوځي، دوی خپل کاروبار ته درومي، نو په مختلف ځایونو کې پولیس وال ورته ولاړ وي، دوی رانیسي هغه که سټیزن دي، کارډ لري او که نه لري.
لال محمد زیاته کړي چې دوی بیا د پولیسو ویډیو جوړه کړي چې د پیسو لپاره د سړک نغاړې ته ولاړ وي، دوی نسی او پیسې دی اخلي او هغه ویډیو بیا پولیسو چارواکو ته ښکاره کړي. په کراچۍ کې افغان کډوال وخت په وخت دعوه کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم زوروي او د پیسو لپاره نسی، خو د کراچۍ پولیسو تل دا تورونه رد کړي دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د نومبر په 13 د یو سوداګر له کور نه شاوخوا 2 کروڑ روپۍ او 6 تولې سره زر او نور سامان غلا شوی وو. په غلا کې نیولې شوی د پولیسو ډی ایس پی عمر طارق بیا د نومبر په 28 کراچۍ کې یو عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت پولیسو ته د یوې ورځې لپاره پریمان سپارلې دی. د یاد پیښې د سند پولیسو مشر ای جی سند رفت مختار نوټس اخیستی او د پلټنو لپاره د ډی آی جی عاصم خان په مشرۍ کمیټي جوړه کړې وه. یادې کمیټۍ د نومبر په 6 په خپل راپور کې د جنوبي ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی عمران قریشي او ډی ایس پی عمر طارق تورن ګرځولي چې د سوداګر د کور په غلا کې ککړو. د پولیسو د رپورټ تر مخه د پولیسو ایس ایس پی عمران قریشي معطل کړی شوی او نور تفتیش ته روان دي او ډی ایس پی عمر طارق نیولې شوی او 15 پولیس پایان او نور 15 کسان چې غلا کې تورن دي د نیولو لپاره هڅې روانې دي. په کراچۍ کې لدی وړاندې هم په پولیسو دغه ډول تورونه لګولې شوی چې بغیر قانوني توګه وجنو کې ککړ پاتې شوی چې د پیسو لپاره خلک زورولي، نیولي او تختولي دي. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان وایي پولیسو ته د سیاسي ګوندونو او زورورو خلکو مرسته حاصل ده، ځکه دلته دغه ډول پیښې بیا بیا کیږي.
نو دا څه نوی هغه نه دي، خو په کراچۍ کې وخت نا وخت د مختلفو پولیس فعالو په مختلفو جرمونو کې د ملوث کېدو خبرونه رامخته کیږي او دا یقیناً دې ته نشانی کوي چې په کراچۍ کې چې کوم پولیس دي مختلفو سببونو باندې په هغه کې سیاسي چې د دام یو داغې وجه ده. په دې نه علاوه دا خو یو څوک شنه دي په صحیح طریقه باندې چرته یو سټریک اکشن واغستل شو بلاشي پولیس والا چې دي دا بنونه ویل شي او په کراچي کې دا کرائم د ریشو چې برزه د هغه وجم دا یو دا پولیس د ډیره د پوري کې دا په مختلفو جرمونو کې خپل ملوثي
په کراچۍ کې د عامو خلکو په ځانګړي توګه د پښتنو د زورولو په ضد بیا پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند وار په وار احتجاجونه هم کړي. د ملي جمهوري ګوند د سند صوبې مشر محمد شیر مسید بیا وایي په سند کې د مدیر هڅې د پولیسو لخوا د غیر قانوني کارونه روان دي.
دا په کراچۍ کې خدا دې روانوار د ټیم نه کنه د 2008 نه دا ګیم شروع دی. موږ وقتاً فوقتاً هر وخت مو په دې حوالے سره ډېر پورته کړی دی، ډېرې آوازونه مو کړی دي، ډېر احتجاجونه مو کړی دي. خو حکومت چار کا کیئرټیکر حکومت وي او کا سلیکټډ الیکټډ حکومت وي، دا پولیس ته د تحفظ ورکړي. سند پولیس خو ډېر زیاتوب کوي، بالخصوص دا پښتانه چې کوم افغان کډوال دي، دا ریفیوجیز دي، مهاجر دي، هغه په هغه سره هم زیاتوب کوي.
د کراچۍ پولیسو د راپور تر مخه روان کال له جولای څخه تر اکتوبر پورې څلور میاشتو کې یوازې کراچۍ ښار کې د خلکو څخه 14,000 موبایلونه پسور اغستل شوی یا غلا شوی دي. هم په دې موده کې نږدې 9,000 موټر سایکل او 200 موټری یا گاډي هم غلا شوی دي. د غلاګانو او گاډو پټېدو د هغه شمیرې دي چې خلکو یې پولیسو تاڼه کې اندراج کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان افغانستان ته لیږدول کیدونکي افغان کډوال د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه لرلو سره سره د خوراکي توکي او د صحت او زده کړو د اسانتیاو د کمی سره هم مخ دي. خو ځینې افغان کډوال وایي چې بیرته خپل هیواد ته تګ د دوی لپاره ناشونی دی، ځکه چې هلته د سر خطر لري او ژوندوی ګواښ پېښېدای شي. په دوی کې د پخواني جمهوري نظام چارواکي په خاصه توګه نظامی افسران، مدنی فعالان، هنرمندان او جرنلیستان شامل دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د پاکستان نه د افغان کډوالو د لیږدولو لړۍ دوام لري او د ځینو راپورونو تر مخه خپل هیواد ته ستنېدونکي افغانان د یو شمېر ستونزو سره هم مخ دي، چې د خوراکي توکو د اوسېدو لپاره د مناسب ځای او د صحت او د زده کړو اسانتیاو کمی په سر کې راځي. خو یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط نه پس پاکستان ته راغلي دي وایي چې د دوی ستونزې د نورو کډوالو نه جدا دي، ځکه چې دوی په افغانستان کې د سر خطر لري او د دې خبرې زیات امکان دی چې بیرته تلو سره سم دوی هلته د واک لرونکو طالبانو لخوا ووژل شي. دوی وایي چې د پاکستان حکومت، ملګري ملتونه او نور نړۍ دوی ته ورپې خطر باید په پام کې ونیسي او د حل لارې ولټوي. په اسلام آباد کې د افغان پوځ یو پخوانی صاحب منصب ګل محمد ویره لري چې په کومه ورځ دی بیرته افغانستان ته لاړو هم په هغه ورځ به بچي یتیمان شي. د مشال رادیو ته خپله کیسه وکړه او وی ویل
داسې دا وروره چې مونږ چې افغانستان دلته راغلي یو خاص هم دغې خاطر نه چلته مشکلات زیات و دي او نظامی په خاطر ډېر مشکلات مونږ ته و او دې ځنه چې اوس مونږ ریپورت شو هلته لاړ شو خامخا خطر پیدا کیږي. دې په خاطر چلته ډېر زیات خطر دی، نو دې وجې نه مونږ اوس چلته لاړ شو. کوی مونږ ته څه مشکل جوړ شي د زمونږ کورنۍ به سرپرسته پته کیږي او څوک نه وي چې دوی سرپرست وي، دې وجې نه هلته زیات خطر دی.
ځینې مدني فعالان او ژورنالیستان وایي چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ادارې باید په پاکستان فشار راوړي چې د بې اسناده او اسناد لرونکو کډوالو په شان د خطر لرونکو او بې خطره کډوالو کټګرۍ هم جوړې کړي. دوی وایي چې هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند ته خطر پېښېدای شي باید تر هغه په پاکستان کې وساتل شي چې کوم دریم هیواد کې پناه واخلي. افغان ژورنالیست او مدني فعال نازیه حفیظی وایي چې دا اولادې په شان نور په لسګونو بلکې په سلګونو مدني فعالان او ژورنالیستان نور هیوادونو ته د تلو په تمه پاکستان ته راغلي دي، خو د افغان کډوالو د وسترو د لړۍ پیل کېدو نه پس نه پوهېږي چې انجام به یې څه وي.
همدا اوس زه خپله له خپلې کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی یم، ولې بې سرنوشته پاتې یم. لسګونه او سلګونه نورې کورنۍ او فعالان دي چې له ورته ستونزو او تشویشونو سره مخامخ دي. نن سبا موږ تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. د یاد دې تر څنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبریالان دي او دې ته ورته نور سلګونه کسان چې واقعا د هغوی ژوند له ډیرو جدي ګواښونو سره مخامخ وو.
البته ځنه سندرغړي او هنرمندان وایي چې دوی ته په افغانستان کې د سر خطر نشته، خو نور ستونزې د عام خلکو په نسبت سوا دي. په پېښور کې افغان سندرغړي بریالي ولی په دې حقه د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
که موږ افغانستان ته لاړ شو زوبه، خو موږ ته د کار بدیل که چېرته پیدا شي موږ به لاړ شو خپل وطن. زموږ دپاره د سر خطره نشته، موږ ته څه نه وایي. خبره دا ده چې هلته په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی دی، خو چې هغوی بندیز لګولی دی موږ به د قانون احترام کوو. د هغوی سره کار بدیل موږ ته پیدا کړي چې موږ لاړ شو یو کار وکړو هلته. په دې خو پوهېږي چې هنرمند څه کولی شي، کوم کار کولی شي. نو نه پوهېږم چې د کار بدیل به کوم د کار بدیل وي. نو هغې ته به موږ انتظار باسو. د دې انتظار کې باید پاکستان موږ سره دا کومک وکړي چې دلته موږ ته د پاتې کېدلو یو زمینه مساعده کړي.
یو پخوانی افغان افسر د نوم نه خودرو په شرط مشال ډو ته وویل چې دی په جمهوریت کې نظامي چارواکی نه و، خو بیا هم داسې احساسوي لکه په اسلام آباد کې چې هم د تعقیب لاندې وي او ژوند یې په خطر کې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر او د کمیشن د چیرمین عہدیدار کاندید اعجاز خان وایي چې نړۍ د هغه افغان کډوالو د حالت نه ځان نه خبروي چې بیرته تلو په صورت کې ژوند ته خطر پېښېدای شي.
دا ډېره لویه انساني مسله ده. سیاست به هر خوا ته وي، افغانستان کې دننه چې ژوند ته خطره ده، آیته سلاره نشته، یو یره ده. هلته هم پوهېږي چې هلته مرګ صفا مرګ انتظار کوي، بالکل نا امیده. دا انسانی مسئله ده او دی خلکو سه انتظام پکار. نو پاکستان حکومت هم او بین الاقوامی کمیونیټی چې ده هغه هم ادارې هم کم انسانی حقوق ادارې دي، کم یونیسیار دی، د مهاجرو ادارې دي، نور خلک دي. دا ټول دی خلکو ژوند کې څه دلچسپي والی.
د بشري حقوقو تنظیمونو د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په پاکستان کې کمپالا ګوندونو سوسو وره د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وستلو لړۍ ودروي، او په خاصه توګه هغه کډوال ونه بس چې په افغانستان کې د خطر سره مخامخ کېدای شي. خو حکومت وایي چې د بې اسنادو کډوالو وستل د ملک اندرونی معامله ده او دا د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د افغان کډوالو پاړه ریپورت تاسو اوریدو. د خیبر پختونخوا د ترګرې زیدیدارې سی ټی ډی د انتهایی مطلوبو ترګرو فهرست د سه شنبه په ورځ جاری کړی دی. په دې کې د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ نوم هم راغلی او داغه د نیولو لپاره لس لکه روپۍ انعام هم اعلان کړل شوی. په دې اړه په ټولنیزو رسنو خبریالانو او بیا سیاسي مشرانو سخت ردعمل ښودلی او د سی ټی ډی په سنجیدګۍ سوالونه پورته کړي دي. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ وای په غلطۍ سره د دوی نوم د بل چا پر ځای شامل کړل شوی دی. بلخوا سی ټی ډی هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوی دریس کې ویلي چې پلټنې یې پیل کړې دي. تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
احسان داوړ چې خپل نوم یې شناخت کارت کې احسان رحمان دی، وړاندې په قبایلي ضلعو کې صحافت کوو او د ټرایبل یونین او جرنلسټ غړی هم پاتې. ولې تیر سو کلونو راسي د پی ډی ایم ای یا صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې سره د ویان په حیث کار کوي. دوی مشال لیډو ته د نومبر په 2 وویل چې نه کوم پولیس والا او نه کوم عدالت تر اوسه دوی غوښتري او نه دوی چتا کم جرم کې ککړ دي.
احسان الله خان په نوم باندې ایف آی آر کټ شوی و. نو هغه چې دی دا دوی راوړی دی او په بنو کې د نادرانا ډیټا راغستی ده او زما ډیټا په کې اچولی ده، حالانکه زما نوم احسان الرحمان دی.
دا کله نه چې په ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو سره د ترهګر ضد ادارې یا سی ټی ډی دا نوم لړ شریک کړی، د خبریالانو، مدني فعالانو او ځینو سیاستدانو لخوا هم په دې سختې نیوکې شوي. د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم په خپل ایکس چوړان د ټویټر و لیکي چې یو سینیئر خبریال، لیکوال او په سرکاري څوکۍ کارکونکي تن سرنګ ترهګر کې دي شي. نړیوال ورځپاڼې واشنگټن پوسټ سره خیبر پختونخوا کې کارکونکي خبریال حق نواز وایي چې باید د دې پلټنې وکړي شي او ذمہوار کسان پنهخه کړی شي.
ډېر زیاتې نیوکې په دغه ادارې د دې په کارکردګۍ باندې وشو چې دا یو ډېره داسې غلطي وته نه شي ویلې، دا یو بلنډر دی. او ډېره سنجیده مسله ده، خاص کر د خیبر پختونخوا د سی ټی ډی اداره چې کومه ده، دلته کې خو زیات مشکلات دغه دي چې دلته کې دا پیښې هم ډېرې زیاتې دي. نو داسې قسمه غلطي یو خو دغه چې دغه غلطي شوې ده، بیا دغه غلطۍ نه پس هغه غلطي هغې بیا منلې هم نه ده.
د خیبر پختونخوا د ترهګر ضد محکمې یا سی ټی ډی مشر ډی آی جی سویل خالد نه د واټسایپ د لارې دوی سره د تماس نیول هڅې وکړې، خو لا تر دې دمه د محکمې دریځ مخې ته نه دی راغلی. ولې پېښور کې شخصي ټلویزیون جیو سره کار کوونکي خبریال رسول داوړ چې د پولیسو په کارویانو او هلو ځلو رپورټینګ هم کوي، مشال لیډو ته وایي چې دوی د یاد افسر سره رابطه شوي او وایي چې پلټنې پیل کړې دي.
سرکاري افسران هم ډېر په دې پریشانه دي، خو بهر حال د سنگینه غلطي شوی. بیا مې د سی ټی ډی مشر سره شیر کوچ، خو بهر حال هغې وویل چې مونږ یې فوري ته ورګورو چې دا سمه میلاده. بیا وروسته ریټن مان چې راولېږلو پای کې ویلي دي چې نام کې چې کوم تازه آزاد دے دا اغه چیکنگ روان دے او پغی بند انکوائری حکم کڑے دے
بلخو مشال لیڈو سره شریک کړي شوی کاغذونو او ریکارډونو ترمخه احسان الله خان د سی ٹی ڈی بنو پولیس سٹیشن لخوا د پاکستان پینل کوډ د قانون سیکشن 302 او 353 او د ترهګرۍ ضد قانون د ځینو برخو لاندې 2019 کې شمالي وزیرستان کې د خړ قمر پیښه کې درج شوی ایف آئی آر کې نومول شوی دی او بیا سرکار ته د نه تسلیمېدو له وجې اشتهاري ګرځول شوی دی او د ده د نیولو لپاره 1 میلیون روپۍ انعام هم اعلان شوی دی دغه نوملړ کې د یو نیم سلو څخه زیات وسله وال نومول شوی دی او د پی ڈی ایم ای ویان احسان رحمان دا د نوم غلطي بلي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د غرمې 2:30 بجې شوې لنډ خبرونه له فرخند اسد نه د کوز جنوبی وزیرستان پولیسو او خفیہ ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د اعظم برسک د ژغونډې په کلی کې یو بمی چاودنه شوې چې پکې یو ځایي مشر ملک اسلم نور په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. پر هغه د برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د بره جنوبی وزیرستان سره روغه سیمه کې پر پوځي پوستې د بسوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي او څلور ژوبل دي. مشال ریډیو ته په لیکلي یو بیان کې تحریک طالبان پاکستان د سره روغې پر پوځي پوستا د حملې ذمواري منلې. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر اپریدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه د جمرود په لالاکنډاو چک پوسټه وسوالو برید کړی چې پکې یو پولیس پایي تر ژوبل کېدو وروسته په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې سا ورکړې ده. پولیس چارواکي وایي برید کوونکي د پیښې وروسته تښتېدلي او د پسیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. اخوا د پوځ د اماړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان پر عظمت کې د پوځ په یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي. تروسه کومي وسلوالې ډلې په دغه اړه څه نه دی ویلي. د سیند صوبې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي نن د نومبر په 13 په خپل یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ادارو په مرسته د کراچۍ ښار په سایټ ایریا کې د عملیاتو پر مهال د غیر قانونه ګرځول شوي لشکري جنگوي ډلې څلور وسلوال نیولې دي. بلخوا تروسه لشکري جنگوي په دغه اړه څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د صحت محکمې د پراجیکټ کارکوونکي وایي د 13 شپږ میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې ندی ورکړی شوی. دوی د 1300 راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته احتجاجي پرلته پیل کړی دی. د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین د نومبر په 2 مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان له افغان ډرایورانو نه ویزه غواړي خو په کابل سفارت کې ورته د ویزې لګولو ځان له سهولت نه ورکوي. او د اسرائیل د قومي امنیت سلاکار پرون ویلي چې د دوی او حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوی ترمنځ د عارضي اوربند له وجې د یرغمل شوو تنانو خوشي کېدل د نومبر له 23 نه وړاندې نشي کېدی. لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناک سیمه بللې ده. د فرانس پریس خبري ایجنسۍ د رپورټ له مخه د یونیسف اجرایي مشر کاترین روسل د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې 4 ورځې اوربند د ماشومانو د ژغورنې لپاره کافي نه دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د یونیسف اجرایی مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریځې ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولی دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې زرګونه کسان وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایی مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې سارې پېښه بولي. هغې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د 4 ورځې اوربند معاملې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغې هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان ازادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کېږي. د یونیسف اجرایی مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړنی بشری اوربان ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزة اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزه کې خلک له خوړو پاک اوبو روغتیایي خدمتونو سرپناه او خوندیتابه ته له لاسرسي بې برخې دي. اټکل کېږي چې د غزې 15% وګړي له تاوتریخوالي د تېښتې له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا 1.5 میاشتې جګړې وروسته لنډمهالې اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځمې ورځې په 10 بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. د هوکړې له مخې به په 2 پړاوونو کې د اسرائیلیانو 500 یرغمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشې کېدو په بدل کې چې حماس فلسطیني زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سلګونه لارۍ هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغې هوکړې هرکلی کړی او ویلی دی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنډمهالې اوربند تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون 100 هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لاندې صفې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,900 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې چارواکو د نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان دی افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو طریقې کار آسان کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 1 په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو په سلګونه هغه ګاډي سار کړي چې ډرایورانو سره د پاکستان ویزا نه وه. هغه پاکستانی سوداګر چې افغان سوداګرو سره له مودو راهیسې تجارت کوي وایي چې په تورخم د مختلفو سختو له وجو اوس ورته افغان سوداګر په زیات شمیر کې ناراضي. په تورخم کې په 2018 کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې هر افغان وګړي لپاره د پاسپورت او پاکستان ویزې لګولو شرط لازمی شوی، خو په وار وار بیا ډرایورانو او ناروغانو ته پکې نرمي ورکړل شوې. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده د افغان ډرایورانو د ویزو د ستونزه هواره کړل شي او څه متبادل بندوبست ورته وکړل شي.
نو کلم چې داسې پالیسی جوړیږي هغې کې لاندې بیا هغې پسې ډېر کار پکاري چې اسوده شي. اوس که پاسپورټ هغوی جوړ کړي او ډرایور ته ویزه نه ملاویږي خو مشکل خو حل نه شو. اوس حل د دې دا دی چې پاکستان خو ویزه غواړي، سمه ده، خو پاکستان د دې دپاره آیا څه کړي دي؟ هلته په کابل سفارت کې پکار ده چې څنګه مخکې چې د ډرایورانو دپاره ځان له یو کړکۍ خلاصې شي چې هغوی لاړ شي ویزه په اسانۍ سره واخلي، خپلو بچو ته هغوی رزق وګټي. او که دا نه یو کارڈ دی وته جوړ کی چاغه یو آسان حل وی رجسٹر دی کیدا خو یوشتما صدای در دوانه طرف ته دی رجسٹریشن وو کی خدا ډیر ضرور خبره ده دی کی د کومونو د خلکو رزق وابسته دی
د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر په یوشتما نیټه په تورخم د مالونو ډک هغه گاډي ایثار کړي وو چې د کومو ډرورانو سره د پاکستان ویزا نوا او د سره دواړو خواو ته په سلګونه گاډي جمع شوی وو خو بیا شپې نه وخته اجازه ورکړل شوه او دا گاډي دواړو خواو ته واوختل د تورخم رستیال کلکټر نجیب ارجمند مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ وی غونډې نه پس د بي ویزو ډرورانو ته پارزي توګه اجازه ورکړل شوی خو په دې اړه لا کومه حتمی پریکړه نه ده شوې چې د ویزې شرط بورته نرم کړل شي او که په مستقله توګه به عملي شي په پېښور کې د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په تورخم د مختلفو سختیو له وجې په زیاته شمېره کې اوس افغان سوداګر پاکستان ته نه راځي او زیاترو د ایران منډیو ته مخه کړې
چې څومره تجاران د افغانستان دي هغه ویزې ته اپلای وکړه ویزه ورته میلاو نشي بار بار اپلای کې دو سرم نو غوی مجبورن ایران ته بیا هغه وکړه ویزې ته اپلای وکړه او ایران غوله ډېره په اسانه باندې ویزه م ورکړه سهولتونه م ورکړه دې د وجې زموږ نه 70% تجاران چې کنه دا د پاکستان په ځای د ایران منډیو ته رسېدلي اول ته خپلې خریداري کا او راځي او افغانستان ته خپل مالونه هغه ځای نه راوړي نو دا ډېر غټ نقصان وشو دی ویزې د وجې بل خبره دا ده چې ډېر په معمولي خبرو باندې په کار دا بارډر بند نه کړه دا تجاران چې دي کنه یو ځل چې نقصان وکړ نو بیا په کال کې داغه ازاله نشي کولای
په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیات تجارت او صنایع خونینه اخیستل شو شمیرو تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه دوه طرفه تجارتي حجم یو اندازې مطابق 2.5 ارب ډالر ته رسیدلی و خو اوس په دې وروستیو کلونو کې 800 میلیونه ډالر نه هم راټیټ شوی تیر کال 2020 اکتوبر کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورټ یا صادراتو کې اضافه شوې یعنی 2020 جولای اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشه 90 میلیونه ډالرو ایکسپورټ کړی وو او په 2020 کې جولای اگست او سپتمبر کې یو شپېته میلیونه ډالر ایکسپورټ یا صادرات ورلېږلي او د پاکستان قومي خزانې ته ترې لږ تر لږه 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مت کې هم ترلاسه شوي خو بیا پاکستانی سوداګر وایي چې دغه شمېره په تیرو وختونو کې له دې نه هم زیاته وه او دا د اطمینان وړ شمېره نه ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اروپای ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان د اروپای اتحادیې سره د جی ایس پی پلس په نوم د ځانګړي کاروباري حیثیت ګټه پورته کړې خو د دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره اړینې 28 ژمنې نه دي پوره کړې د ټولنې رپورټ د جی ایس پی پلس سکیم د لاندې د بشري حقونو په اړه د پاکستان په ګډون د اتو هغو هیوادونو پرمختګ ارزوي چې د دغه سکیم څخه ګټه پاکستان د جی ایس پی پلس سے سہولت ترلاسه کولو لپاره د بشری حقوقو د تحفظ پاړه 28 کنوینشنونه لاسلیک کړی دي د اروپای ټولنې رپورت په دې ترس کې د کال 2006 څخه تر 2022 پورې د بشری حقوقو د کار د حقوقو چاپیریال د معیارونو او خه حکومتوالې میدانونو سیړي نور تفصیل د شاهین منیری په رپورت کې دي
د اروپایی ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرنی عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت د خلکو په جبري لا درکه کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکر مندي سرګنده کړې ده او په پاکستان غږ کړی دی چې که د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سهولته ګټه پورته کول غواړي نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپل کړي وویش ژمنې پوره کړي. جی ایس پی پلس یا جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس څه شی دی؟ په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایی ټولنا د ځینو هیوادونو د کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکوي او هغې ته په اروپایي منډیو کې د خپلو سامانونو د خرڅ اجازه ورکوي. نوموړي زیاته کړه
نو هغه رعایت چې دوی د دې لپاره ورکوي چې دا ملک په کار ده چې دا په ترقی باندې راشي او بیا چې کله هغې ترقی ته ورسیږي نو بیا د هغې نه هغه سټیټس واخلي. نو پاکستان ته چې دی دا جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا خستو دغه چې کوم دوی ته کوم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپل هم ډېر غور وکړي.
په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسي واکمنۍ باوجود دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوځ پراخ رول لوبولی دی. اروپایی ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې خو زیاته کړې ده چې د جبري بې درکۍ او د زور زیاتي د پیښو په اړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقونو په اړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي خو په پاکستان کې د پوځ د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات تر کوم لاسلیک شوی وي در پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2008 والا تر 2014 پورې په هغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او هم په هغه ورځو کې چې کوم د یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام او په دې باندې عمل درآمد شروع شوی د لاسلیک کول چې وو دا د سیویلین زموږ چې کوم حکومتونه وو د هغې په اختیار کې وو خو شاید بیا چې د دې عملي کولو والله کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نښودلی شو ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درکه کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د 130 هیوادونو په فهرست کې په 150 ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځانګړې توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبریالان د کمو چیلنجونو سره مخ دي. په دغه اړه له وزیرستانه خبریال رسول داوړ وایي چې د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کړي دي.
موږ زیات تر سیلف سینسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو. وجه دا وي چې موږ ته پته یې چې که موږ ایز اٹ از هغه انفارمیشن شیئر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا نه راځي او که را رسی نو دلته به دا هغه حال وي چې کوم زموږ پخوا 14-15 قبیلی صحافیانو شوی دی چې شهیدان کړي شوي دي. نو صحافی خپل ځان ته کسی پیله تو هغې نه پس بیا انفارمیشن ورکوي. د دې د وجه نه ډېر انفارمیشن داسې دي چې په ګراوند اوس هم موجود دي په مختلف سیکټرس کې خو هغه ریپورټ شوي نه دي.
پاکستان د اروپایي ټولنې د تازه راپور په اړه لسنی دي ویلي خو له دې وړاندې چارواکو ویلي چې د بشري حقونو دفاع تجمن دي او د لادرکه کسانو د موندلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼه انتخاباتي بنیادی مخه ده خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي. دا یادون وردا چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک ته او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپل برامداتو 29.8% اروپایي منډه ته لیږلې دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برامدات د کال 2019 پرتله 50.9% زیات شوی وو.
د شاهین بنیری رپورٹ تاسو اوریدلو. د پنجاب په چکوال کې د یوې مدرسې دوه استادان پر ماشومانو د جنسي تیرې په پیښو کې د لاس لرلو پتو نیول شوی دی. پولیس وایي دا کسانی عدالت ته وړاندې کړي دي او د پیښې په اړه ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامیه پر ماشومانو د جنسي تیرې تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تیرې پیښې رپورٹ شوی دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې پر ماشومانو ځکه جنسي تیرې کېږي چې داغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه عملي کېږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میاندې او پلرونه هم ذمهواره بولي چې د خپلو ماشومانو له زده کړو او ورځنو چارو ځان خبر وساتي. تفصیل لانیسی اجمل په رپورټ کې.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وایي چې هلته په جامع مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو ترڅنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
شونو زحل ته ولارم او د تصدیق او ایف آی آر درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پینډۍ او میاوالي ته کسان ولېږل او له ماښام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوي چاقو ترڅنګ مو نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان ورځپاڼو د نومبر په 16 په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یاد ورځپاڼو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ هغوی ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ خو هغه وویل چې دا معاملې د کار په زمره کې نه راسي. بلخوا د جامع مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړې چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړی وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکې ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2228 پیښې شوې دي. د ساحل د رپورټ له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي نو ځکه هغوی خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو په جنسي تیری کې ککړتن ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نه شي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې د دې نه دی محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده. په لار کې کوڅه کې د لوب په میدان کې په جماعت کې مدرسه کې په سکول کې چې د در غټ ګیر چاپیرا موجود دی نو دوی د هغې نه په سزا څه شکل کې چرته نه چرته په رسک باندې دی.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری پټاک را سیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2,00,000 روپو سزا واورول شوه چې له خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی و. دغسې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کې رپورټ درج کړ چې 10 کلن وراره سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي خلیل محسود چې بچیان یې په مدرسو کې زده کړې کوي وایي چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل، خو اوس د سختو جسماني سزاګانو تر څنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د هغوی له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑے خټک په یوې مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوې مدرسه کې زده کړې کوي وایي چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپلو ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجسټریشن شوی دی او کنه.
حقیقت نشتا دمرا پاک ماحول کے خلق دا جذبات نہیں ماں پاندازے مطابق بلکہ مدرسے سے بکن ہوتا چیزی
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانی سزا ورکول کیږي او که چرته د جنسي تیری په پیښه کې متاثر تن وژل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
دانی ساجمل رپورٹ تاسو اوریدلو. د سوات تحصیل کبل دریو کلو یو سوی د جینکو پرائمری اسکول تیر کال سیلابونو خراب کړو. اوس پکې یو نیم سو جینکه په داسې حال کې زده کړې کوي چې د اسکول چار دیواری نشته. د ادنا او اول یا د اولنی جماعت ماشومان په تمبو کې زده کړې کوي. په اسکول کې د زده کړو اسانتیاګانې هم نشته. چارواکي وایي چې اسکول بیا ودانې لپاره غونډې شوي او د جوړېدو په منصوبه کې شامل دي. زر باور باندې کار شروع کړل شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه سکول ته ورغلی او دا رپورت یې تیار کړی دی.
د سوات تحصیل کبل لوی کلی کوچی بانډی نه 7 کیلومتر لرې د سیند په غاړه آباد د دریو کلو یو ستو سکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې سکول دروازه ماته ده. ورته یې د پردې لپاره ټاټونه اچولي. سکول چار دیواری لوېدلې، بجلی پکې نشته. وسلورم جماعت کے سرد ملگرو ناستہ ماہ نور وائی چھ سیلابوں کے دغ اسکول خراب شے ہو نہ ناستے کرسے پکی نشتا دوی پورانا ودانے کے زدکے کوی
2022 کی سیلاب راغلے ہو وست 2023 سن لکلا اسکول نہ لے رکھے چھن گئے چھن تا لک اوبر دغ اوبر ا دے دغ راشی او دا دے چرا چتو نہ سم کی چھ باران شنو مون پتی کو بڑا تے گئے مسیاں نے چھٹی راکی
سکول سوکیدار عبدالکبیر وای چې تیر کال سیلابونو کې سکول ته اوبه راغلی وي. دوی د کلی خلکو سره په برسته د سکول ودانې نه خټې او شګې وستلې، زده کړې پکې شروع کړي خو مشکلات لري.
دا زموږ د دریو کلو سکول دی. ډېرې جالوان غوریجو بل یو نیم کال سی به د دیو شو چراولې دلې په حکومتي سطح باندې څه تپوس نه دی شوی. دا څه خرچه چې پیشوي دا څه موږ تعاون کړی دی، څو این جی اوز والا کړی دی، دا صفائی والا موږ وکړه جی، دا صفائی والا موږ وکړه. نو زما لکه حکومت ته دا خواست کوي چې د خپل اعلی چارواکو ته ووایي چې لکه مطلب دا لاغه د موږ مخکې لاړ شي.
د غوړې جو کلی اوسیدونکو ګل محمد چې بچیانې هم دغه سکول کې زده کړې کوي وایي چې د کلی اوسیدونکو زیاتره غریب دي. شخصي سکول ته ماشومان نشي بوتله. دغه سرکاري اوران سکول چې ویني نو خپه شي.
دیوالونه راغورځي کې په وړو باندې اسی خختي خو دي لکه تکلیف ده. واشروم پکې نشته او بابا کې نشته بل ایس سیستم پدې کې نشته. اوران جال پروت ګټ ته وګوره او ګټ په وړو راولېږي. ٹھیک شو. موږ حکومت ته دا درخواست چې دا سکول سیټ شي او لکه دا پروګرام وشي لکه زموږ دا درخواست ده. دغه ماشومان دي بچي دي او صدا ده زو راځو موږ په دې لارې نو غټ زموږ د ځله خوږيږي. واړه پکې زی نه نو زی بالونه ترازی دغه ترازی کنه نزارې جوړ شي منګه حکومت ته درخواست.
په سواد کې د تعلیم محکمې پی ان ډی یعنی پروژې او ودانې جوړونکې څنګ مشر عبدالعزیز شاهین په دغه اړه د نومبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دغه سکول د سیلاب نه متاثر سکولونو کې اچولې او ډیر ضرب پرې د بیا ودانې کار شروع کړی.
دوبارہ باندھی دا جی دا یو ایس ای پی والا دا اسکول سے
د سواد تعلیم محکمې نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې سیلابونو اووه شپېته صرف د جنکو سکولونه زیانمن کړي چې پکې درې سکولونه په مکمله توګه ړنګ شوي. دغې نه تر زرو نه زیات جنکو زده کړې متاثره شوي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د متاثره ټولو سکولونو بیا ودانۍ عمل لا نه دی شروع شوی. په سکولونو کې غیر دولتي ادارو دومره کار کړی چې زده کړې پکې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.